Yunanistan masayla bir Siyao Çinol hatta İran Rumu aslında. Duydu mu diyeceğiz. Ama da bu dimanı da çe arazine duy manatı çe di araba duy de nazar alleri saati çe kom zeki de duy manatı ya de duy amniyat takım guahra mısın? No, çoğu izle toga zaten pripom çe Amerika Afganistan halatı da bu dağı mantıki de hivaduno de yao çarçop yao cöz toga guri او ډیر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ ګورو هم همدغه لار روانه ده همدغه لار په مخ ځي چې ډیر بزن د افغانستان په چارو کې تیر دي او زه تمامه دا د موږ سیاسيونه چې دغه شي ته عیني وګوري پرګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک برازي د اخوا امپارونه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي نه دنیا ډیر تغییر کړی د ډینامیک د دغه کاوسې او د تغییر هغه څه نه دی لکه چې په پخوا و دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي
مننه خغله جنباز له تاسو مننه بیرته درته راستنیږم خغله اتمار د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیا سره مخ دي له چین سره د اړیکو نږدې کول روسیې سره په عین وخت کې د اړیکو پالل په عین حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د په رسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه وو متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همداد شرق و غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نه شي او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي
خو په هر صورت طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساعد نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري ګرچې د بایډن تر حکومته پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه وو امریکا به پیسې ورکولې د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی دې خبرې وکړي امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل دغه مقامات سره به دوی کتل لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی مخکې زما عرض دا و چې ګورئ دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي یعنې دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي د بلې خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي یا په اصطلاح نظم نوین جهاني دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغېزې لاندې رانشي لکه چې آسیا د جنوب د آسیا د منځني ختیځ دی او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي په هر صورت اوس امریکا هم که مونږ د سیاست له نظره وګورو امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نو سیاست تعقیبوو چې هغه فارورډ پالیسي وو یعنې که تاسې دوی سره غرض هم نه نیوو دوی به تاسې سره غرض نیوو یعنې دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورډ مخ په وړاندې هر چا پسې د دوی کوره پسې د کوره پورې د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسې ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې دې ته ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې هم زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، یعنی چا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پېژندل کېږي او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پرمخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورین معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 40% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبانو باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځانو نه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب په دې معنی چې هم اقتصادی فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی، ګرچې طالبان وایي چې موږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم موږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همهغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنې نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې.
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنېږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله، د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی راشم جانباز صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانباز صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروري خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق له چین نه رسمیت په نړیوال رسمیت کې مرستې ته اړتیا لري، ځکه چین د امنیت شورا غړی دی، مهم دی. مالی مرستې د چین باندې دوی حساب کولی شي، مشروعیت او حکومت ولی کې ورسره همکاري کولای شي. او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه مپوښتل، آیا طالبان دا هیله واقعي بنانه ده کوي لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي، یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی، د ډیرو هیوادونو نه؟ آیا افغانستان لپاره چین، روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي، دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
زه فکر نه کوم ښاغلی آن چې چین دې د افغانستان په قضایاو کې لږ تر لږه په اوسنۍ ډینامیک کې، او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت لاندې حکومت سره د دې بریده مخ خلاص شي، بیا کاملا فزیکي، مالی، سیاسي، امنیتي ملاتړ وکړي، دا زه شونه لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم. چې هیڅکله د افغان هیڅ سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دسی نه کوي. چین لوبه کوي اوس وګوري چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی، راتلونکي جلسې ته طالبان یې راغلي دي. یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي، سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته، سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مختلف دي، هغه رسمیات نه وري. بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویل، هغه دا ده چې تخمي چین اوس ګاز د کړي دي چې ځینې کړي یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تخفیفو تخمي دغه نن سبا تاسو ته یو هفته ته چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي، معلومه ده چې خبرې ختمې نه دي پاکستان او د چین او د طالبان. د هغه ځای چې ځینې شواهد او اخبار مستقیم و غیر مستقیم را رسیږي، هغه ویل کېږي چې یو داسې فرمول به رامنځته کېږي چې طالبان به تر ډېره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي، هغه هم بیا هم د همدغې تخمي د تخفیفو په پایله. او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړي چې افغانستان به د سیټیک په پروژه کې را داخلېږي، او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حیبۃ الله وایي چې نور به نو بله دنیا کې جهاد چې کېږي هغه به زما فرمان اوسېږي او هېڅ حق نه لري. خو معلومه ده چې هدف پاکستان، معلومه ده چې هدف چې سیپی دی. او دا هغه حالت دی پالیان چې اوسنی حاکمیت وړي ډېر لوی کړکېچ ده، ځکه چې طالبان یعنی د دې امکان نه لري چې سی سی پی د خپلې بدنۍ نه لري. سی سی پی بیعت کړی دی همدې حیبۃ الله ته، او دا حیبۃ الله کتل کې هغه مخته ځي، دا حیبۃ الله به د منځه ځي یا به پرې کمبله قضیه کړي دننه د طالبانو د انشاب او د نورو کړکېچونو د رامنځته کېدو سره سم. نو په دې ترتیب چین خپله لوبه کوي.
غوښتل ښاغلی جان باز وبخی چې خبرم قطع کوم، ما غوښتل په همدې تړاو پوښتنه وکړم چې د پاکستان ونډه او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی؟ آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري ته، او که نه د یو ګټې هڅه کوي؟ یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړي کېدو ټینګېدو څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري، او څه په ګټه تاوان ده، او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په ترتیب تدبیر شوي. په لومړیو کې که تاسو په یاد اوسېږي، همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډېر تړلی، پاکستان نه ډېر لوی قرض لري، او هلته ورسره ډېرې نورې اړیکې هم فعال. په لومړیو کې خو چې داسې هغه وایي که نه یا دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډېر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې راخلي، چې یو خپله یو برخې خوږې چین سره یو هغه کې مال کې په اصطلاح په دغه لویه لوبه کې. خو هغه لوبې د هغه لوبه ټکنۍ شوه د سی سی پی د فعالیتونو په نتیجه کې. نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی، که هغه سیاسي بحران دی، که هغه اتنیکي بحران دی، که هغه سیمه ییز دننه په کور کې بحران اقتصادی دی، نور دی نور دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی. او تاسو ګورو دی دغه سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې پخواني سیاست سره موږ خدای پاماني کوو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو، او نور ګاونډیانو سره بل چرچیت مختص وو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی، که هغه د اوبو هغه مسله ده، که د تروریستانو د ګروپونو مسله دي، یعنی حاضر دي چې ډېر دوی خو نه وایي، اما عملاً تنجيب المواطن تريد أدير تندوني المدينة مصباح كل همكاران فقانية غوائي شوية تسورات ندى شيء باكستان مستقيم يا غير مستقيم هنسا مراجعة ومكي أو حاضر دي ديتا شو تدير اللوي ومسائل ومندي إن تحفزيانا مذاكرات وكي نبدأ ترتيب دي باكستان علاقة مندي شتا ترسو طالبان نور هم چین سره باندې دي کی تر څو هغه کومه مشترکه پروژې چې دي پلانونه چې دي هغه هم وشي تر هغه تطبیق شي د ګډه وشي او د بل خوا د چین په هغه تخمې په سیاست په پایله کې طالبان د دغه مدیریت کې وساتل شي لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی.
ډیر زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر، تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز صاحب چې وویل د هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي. له روسیې سره مو یخې اړیکې غواړو، چین سره یم غواړو، له پاکستان سره یم غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کېده ډېرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدې چې اوس سره تارونه غځولي دي. دې سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کړي، او په دې کې به د هند لورې څه یا دا امکان لري او کنه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامیږي او کنه کېدای شي زیان وویني پکې؟
په کل کې که زه داسې وایم چې سیمه ییز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی، دې کې افغانان ډېر تاوان کوي او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلی افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه ارزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومتي هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوخته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییراتو سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولاتو سره دا پر مخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بله خبره ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، هند هم لکه چې امریکا د سیمې نه وتلی، هند همداسې لاس تر زنې نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک، او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي. خو دا د طالبانو په ګټه دی، زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بس کار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر ترس کوم، د دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړ، او دغه حد کې دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي. او حتی دغه د ویزې مسله دی، دا داسې یو فشار دی تقریبا چې مونږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډیر وارخطا دی چې ولې هند یو خو پاکستان د دین هم وارخطا دی کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي مخصوصا د بلوچانو تحریک هغوی داسې ادا کوي. البته دا ثابت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. بر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلی، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیځو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي. خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل را مخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیځو هیوادونو ته ظاهرا یوه له مهمو مسلو نه ده. ډیپلوماټان خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري. ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منع کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، که هندي که بل هیوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیځ ته؟
دسته ده فقالیان چې دسته دوه خبرې دي. یو خو د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو تعداد د توسعې په حالت کې دي، د شدید توسعې په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا هم. نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دریو درید هند، دوی نور اهداف لري په افغانستان کې، تر څنګ دي چې اقتصادي اهداف تبن لري، خو امنیتی او نظامی وضعیت ډیر پام ساتي. او دوی اجنده هغه اساسي انطباقي اجنده همداد، یا تر څنګ کې مثلا ایران هم اقتصادي چارو په ذریعه کوي، خو سرمایه گذاری مستقیما نه کوي. عین ترتیب هندوستان، عین ترتیب چین چې مخکې پرې مفصل ډول خبرې شوې، دوی ته تر ټولو ډېره چون دوی خپله د توسعې په حالت کې دي، او دوی هغه څه لویدیځ هېواد لکه چې ډېره ښه اشاره وکړه، هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه، یا اوس نه شو کولای چې څوک ملامت سلامت کړي، ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسی رکن یا منافع دی، تامین منافع دی. او سب اگر چه دوی مثلا دا افغانستان دا حسنی حاکمیت دا حکومت مشروع حکومت پسرگه نگو، خو دا واقعیت پسرگه نگو، دا جی هم دا جی نو دا اوز دا پا کابل که ناست نو چه سر حبری ہو چی دسی که یو لازا دا حقوی پزای زان و گورو چی من بسی که ہو من خو همیشه دا خپل دا زاویه نگورو چی دا بیلکل سما دا من باید خپل زاویه نه دنیا ته وګورو، خپل امکانات ته وګورو، خپل ځان ته وګورو، اما هغوی خو زمونږ په نظر مونږ ته نه ګوري.
مننه جان باسب د ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر سب نه ورستي پښتنه وکم اتمر سب د تاسو فکر باندې لاند کرا ته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنۍ او داخلي مشروعیت مسله له واکمنو سره مطرح ده نړۍ هم تاسو هم یاد کړه خغلی جان باز هم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن موږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وی او بخی هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د اوسنیو واکمنو لپاره څه ډول یوه پالیسي مهمه ده چې وی ساتي تر څو د افغانانو ګټې چې تاسو مخکې یادې کړې هغه وساتي پوهېږم چې ځواب به وګدي خو کلنډ ځواب راکړي
ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکوي ایدیالوژیک حکومتونه تر اخره ناکامیږي نو دا ډېر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپل دننه په خپل وطن کې خلک سره دې دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسیونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنئ خبرې وکړئ دغسې یو تګلاره ځان ته غوره کړئ چې هغه باندې هم تاسو نه خوشحالئ هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامین کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطع کې تاسې هم د دغه ارامې تر پښو لاندې کېږي او دا ډېر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټو ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولی شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به کې د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دا خبرې در غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کې وخت پر مخ لاړ
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون لو استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یو منله او په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل له اوریدونکو مننه کوو د اوریدونکو ټلیفونونه مو نه خستلی شول ترې معذرت غواړو تر بیا اخی چاري الله مرحبا.
Turn.